وإياي فاتقون، ولا تلبسوا الحق بالباطل، أو تاسو مملا وهي حق أو باطل مگر ورکوي، او دی با خپل خلی دا سی مروڑل چی دا هم پا تورات کی دی، حالان که پا حقی کی بنو، بعضی خلق دا سی لگیاوی چی دا قرآن آیت دا سی وایی، حالان که حقا دا اغوی خپل خبری وی، او بل وایی چی دی گنی دا تلاوت پا انداز کی لگیا دی، شاید چی دا بای پا قرآن کی لکلی وی، نو گرد مرد بای کول، پا حق باندی بای دا باطل لباس اچول، نو دا هم یو طریقه ده، یا خو بای بلکل حق پتاوو، او مخ کی دی، و تک تومل حق، او متا سو پتاوی حق، او یا خو بای حق بلکل پتاوو، او یا بای دا سی گرد مرد کرو، چی بل با کنفیوز شو، حقا با نپوهیدو، چی پا دی کی صحیح خبر سو ده، اس کو تاسو دا یو فرقی والانده تا پوسو کرو، نو حقا با صحیح جوابم در نکوی، خبره به داسې ګول مټول کړي چې بنده به پوهه نشي چې دو سو وی، نو حق خبره کوي چې سو صحیح وي، حالان کې هغوی ته پته ده، وانتم تعلمون، داسې نه وه چې هغوی ته پته نه وه، هغوی ته ښه پته وه، تاسو ته پته ده چې حق سو دي، او د هغې باوجود حق پټوي. او بعضې وخت خلک وایي چې دا زمونږ فرقه ده، او مونږ ته خلک دې طرف ته راوستل دي، او د دې فرقې دپاره ما ته دا خبره کول دي، که حق خبره مخې له راهم شي نو بنده پرې او بنده پرې پوهیږي، حدیث هم وي، بیا هم د هغې داسې معنه را وباسي او خلکو ته به داسې خبره اکسپلین کړي، داسې به یې بیان کړي، وایي به چې نه نه دا حدیث خو داسې دی چې خلک بېوقوفه جوړ شي او خپلې فرقې طرف ته یې بوزي. الله دې معاف کړي، د قرآن نه داسې دلیلونه را وباسي، یضل به کثیره واله خبره خو به تاسو ته یاده وي، د قرآن سره چې ځینې خلک ګمراهه کېږي نو داسې خبرې را وباسي او خپله فرقه پروموټ کوي، بیا وایي چې دا د دې دلیل دی، ګورئ که نه دا د دې دلیل دی، حالان کې قرآن او حدیث واضح دي، او تاسو ته خو پته ده، ځکه چې ستاسو سره خو علم دی، او دا علم د راتلو نه پس داسې کارونه کول دا ډېر غټ جرم دی، د علم نه پس خبره پټول تاسو ته ټوله پته ده، په خبره ښه پوهیږئ، لیکن صرف په دې وجه چې چې نه جي مونږ خو د فلانۍ فرقې نه یو، مونږ خو به هغه خبره کوو چې څه زمونږ امام وایي، په خبره پوهه هم شي، او بیا وایي چې نه، هغوی ته ویلی شي چې ګورئ دا حدیث دی په دې باره کې، دا وګورئ دا آیت د قرآن دی، هغوی بیا هم وایي چې نه مونږ خو خپل امام منو، وانتم تعلمون، تاسو علم لرئ. نو د یهود علما ته وویلی شو، او نن دا خبرې زمونږ دپاره هم دي چې علم در سره دی، او د هغې نه پس حق او باطل ګډ مډ کوئ، د حق درته ټوله پته ده، او هغه داسې کور کوئ پټوئ، او دا د علم د راتلو نه پس ډېر غټ ګناه دی چې څوک سو خبره پټوي، د علم د راتلو نه پس پکار ده چې بنده حق خبره بیان کړي، او چې څوک دا کار کوي نو داغونه به ډېر غټ تپوس کیږي، او داغو نیول ډېر زیات دي، هغه به په دې خبره نیولې کیږي. واقیموا الصلاة واتوا الزکاة، او هغوی ته وویلی شو چې تاسو مونځ قایموی او زکات ادا کوی، ورکعو مع الراکعین، او په هغوی کې هم مونځ او زکات وو، ټیک ده، لیکن د هغوی څو مونځونه وو، د موسی علیه السلام سره چې کله نبی کریم صلی الله علیه وسلم په معراج باندې میلاو شوی وو، نو موسی علیه السلام ورته څه فرمایلی وو چې زما په امت باندې دوه مونځونه فرض شوي دي، نو د هغوی هم نه نو دا هغوی نه دغه دوه مونځونه هم ونه شو، اوله هغوی ته وویلی شو چې ایمان راوړئ په دې قرآن، او په قرآن باندې د ایمان راوړو دا مطلب وو چې په نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې ایمان راوړئ، او بیا دوی د ځینو خبرو نه منع شو، بیا ورته وویلی شو چې د الله د آیاتونو نه کافران مه جوړیږئ، د الله تعالی آیاتونه مه خرڅوئ، د الله آیاتونه مه ګډوډ کوئ، حق خبره مه پټوئ. او بیا ورته د یو څو خبرو تلقین وشو چې مونځ وکئ، او موسی علیه السلام ته چې کله نبوت ملاو شوی وو نو هغو له هم داسې هدایت ورکړی شوي وو چې الله یاد کړه هغه به ستا سره وي، نو مونځ د الله دپاره او زکات ادا کوه، چې کله انسان زکات ورکوي نو د هغه سره څو شي د بنده د مال سره محبت کم شي او بیا ورته وفرمایلی شو چې رکو کوی د رکو کولو والو سره. نو رکو کولو والا مسلمانان دي، د یهودیانو په منځ کې رکو نه و، هغوی معمولی شان مخکې شي، بس دغه دی د هغوی منځ، د هغوی په منځ کې زموږ په شان رکو نشته. او بیا ورته وفرمایلی شو چې ورکعو مع الراکعین، راکعین څوک دي؟ امت مسلمه، یعنی راشی او د هغوی سره یو ځای شئ، یعنی هغوی ته ویل کیږي چې راشی او مسلمانان شئ او د مسلمانانو سره په شریکه باندې منځ کوئ، ټیک ده؟ اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسكم، تاسو نور خلق له حکم ورکوئ د نیکۍ او خپل ځان درنه هیر دی. وانتم تتلون الكتاب، حالانکه تاسو خو کتاب لولئ. بلته نصیحت کول خو ډیر آسان دی، لیکچر ورکول چې دا کوئ هغه کوئ، دروغ مه وایئ، تقوا اختیار کړئ، د الله نه ویریږئ، د الله یره درکې نشته. خلکو ته داسې وایئ او پخپله کو د هغوی ژوند ته وګورئ، نو هېڅ هم پکې نه وي، نه یې د الله نه یروي، نه منځونه کوي. خلکو له په منځونو باندې ډېرې لیکچرې ورکوي، خلکو ته د زکات خبرې کوي، هسې حدیثونه بیانوي، د قرآن آیاتونه کوټ کوي او هغوی ته وایي چې د الله تعالی په لاره کې د ورکولو څومره اجر دی، د خپل جیب نه یو پیسه هم نه راوباسي. نو ته نورو له هم د نیکۍ حکم ورکوي او خپل ځان درنه هیر دی. نو دا خبره الله تعالی ډیر ناراضه کوي. مخکې په سورت صف کې هم راځي، نو نورو ته خو د نیکۍ ډیر نصیحتونه کوي لیکن خپل ځان ترینه هیر وي. او د دې نه مقصد دا نه دی چې خلکو ته نیکۍ سو خبره نشئ کولی. بعضې خلک وایي چې مونږ په خپله عمل نه کوو، نو مونږ څه کوو چې بل ته به وایو د نیکۍ؟ نو نورو خلکو ته به څه وایو؟ مونږ نورو ته د مونځ څنګه ووایو؟ ځکه چې مونږ خو په خپله مونځ نه کوو. ګورئ، دلته دا خبره نه ده راغلي چې تاسو چاته د نیکۍ خبره نشئ کولی. دلته دا ویلی کیږي چې تاسو نورو ته خو د نیکۍ متعلق وایئ، نو په کار داده چې په خپله هم نیکي کوئ، تاسو په خپله هم نیکي کوئ. په دې خبره پوه شوئ؟ یو وی په خپله نیکي کول او بل وی بل ته د نیکۍ په باره کې ویل، نو دا دوه مختلف خبرې دي. په دې ځان پوه کړئ چې کله دا دوه کارونه ګډ وډ شي نو بیا پرابلم پیدا شي. نو یو وی په خپله نیکي کول، یعنی بنده هغه شی په خپل ځان کې ږدي، لاګوی کړي، او بله وی نورو ته ویل. نو چې کله بنده یو کار په خپله کوي او بیا نورو ته د هغه خبرې نصیحت کوي، نو بیا الله تعالی د هغو په خبره کې اثر پیدا کړي، په هغې کې بیا ډیر تاثیر وي، اټریکشن وي. او چې کله انسان په خپله نه کوي او نورو ته وایي، نو د هغې جبې اثر ختم شي. که هغه خلک ډیر پوهه کوي، نصیحتونه کوي، لیکن د هغو د خبرې بیا اثر نه وي. نو دلته دا خبره نه ده شوې چې تاسو ولی نورو ته وایئ، بلکې دا خبره رد شوې ده چې تو پخپله ولی نه کوې. تا ته پخپله پته ده کنه چې کله تاسو څوک کنوینس کوئ، هغوی قایلوئ، نو دې مطلب دی چې هغه خبره ستاسو غوږونه هم اوري، نو پخپله ولی نه کوئ هغه کار. دا خبره کیږي، پوه شوئ؟ د قیامت په ورځ به داسې وي چې بعضې خلک به په جنت کې وي، هغوی چې کله جهنم والو ته ګوري نو وایي به چې تاسو جهنم ته څنګه لاړئ؟ تاسو خو به مونږ ته داسې ښکلي ښکلي نصیحتونه کول، تاسو خو به مونږ داسې پوهه کولو، نو تاسو څنګه جهنم ته لاړئ؟ نو هغوی به وایي چې مونږ خو به تاسو ته ویل لیکن پخپله به مو نه کول. نو د دې نه پته لګي چې د هغوی ګناه څه و، پخپله به یې نه کول ښه کارونه. د دې هرګز دا مطلب نه دی چې بل ته مه وایه، ټیک ده؟ دا دواړه جدا خبرې دي او جدا جدا نیکۍ دي. پخپله نیکۍ کول دا جدا خبره ده، او بل ته د نیکۍ تلقین کول دا جدا خبره ده. لیکن سزا ورله په دې نه ورکړی کېږي چې بل ته دې ولې ووایې، ټیک شوه؟ یعنی هغوی له که سزا ورکړی کېږي، نو په دې خبره به ولا ورکړی کېږي چې تا دا کار ولې ونه کړو، لیکن سزا ورله په دې نه ورکړی کېږي چې تا بل ته ولې ووایې. د دې مثال داسې دی چې یو بنده سګرټ څکي، نو ولې د دې مطلب دا دی چې هغه دې بل نه منع کوي چې سګرټ مسکه، دا خطرناک کار دی. نو هغو ته ویلی شوي دي نو هغه ویلی شي چې زو نشم پریښودی، لیکن دا ډیر خراب شی دی، هغه خلکو ته ویلی شي. ټیک شه، ټیک شوه. او بل ته د ویلو سره کیدی شي چې هغه پخپله هم په صحیح لاره روان شي. نو ویل ضرور پکار دی، ځکه چې که هر انسان دا سوچ وکړي چې په ما کې خدا ګنا دی، زه به خلکو ته دا څنګه ووایم؟ نو بیا خو هر بنده دا ویلی شي. نو بیا به سو شي؟ بیا خو به هیڅوک هم چاته د ښې خبرې نصیحت ونه کړی شي، ځکه چې هر انسان خطاکار دی، ګنا ترینه کیږي. اوس زه تاسو ته د قرآن سو خبره کوم یا سو علم در تخیم. نو ولی دا دی مطلب سو دی چې زه ډیره پاکه صفایم؟ نه، داسې نه ده. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی: کل بنی آدم خطاون و خیر الخطائین نطوابون. چې ټول بنی آدمان چې دي که نه خطاکار دی، یو بنده هم محفوظ نه دی، لیکن د ټولو نه بهترین کس کم دی چې هغه توبه وباسي. چې ټول بنی آدمان خطاکار دی او یو بنده هم محفوظ نه دی، داسې نه ده چې موږ بالکل صفا شو نو ځکه به موږ بل ته وایو. نه، داسې نه ده. او موږ داسې هم نه شو ویلی چې کله موږ بالکل صفا شو نو بیا به نورو ته وایو. او خلک هم زر خلکو ته پیغور ورکړي: زه مخکې خپل ځان ښه کړه، نو بیا نورو ته نصیحتونه کوه. نو داسې نه ده. که ستانه نه کیږي بیا هم خلکو ته وایې، لیکن غلطه خبره سو ده چې موږ نورو ته خو غټ غټ نصیحتونه کوو. تاسو داسې مه کوئ، او زموږ په ژوند کې د هغې متعلق هیڅ زموږ په ژوند کې په نظر نه راځي چې موږ خلکو ته وایو چې په تاسو کې د الله یره نشته، دا کوئ هغه کوئ. او چې کله زموږ خپله خبره راشي نو په هغې کې بالکل د الله یره نه وي، نو دا بده خبره ده چې په خپله ولې نه کوئ. نو په خپله کول رد شوي دي دلته، نو په خپله نه کول رد شوي دي دلته. داسې نه ده چې بل ته ویل منع شوي دي. نو نورو ته ضرور وایې، او ټولو ته ضروري خبره دا ده چې بنده د ټولو نه اول د خپل ځان باندې کار وکړي په هغه آیتونو چې ګوره. دا آیتونه زما د پاره دي، داسې نه ده چې د بل د پاره ښکلې ښکلې لیکچرې تیارې شي او زبردست دلیلونه ورکړي شي، حدیثونه بیان شي چې لیکچر ډېر ښه وشو، او په خپل ځان کې هیڅ نشته. نو دا څه د پرفورمنس امتحان نه دی چې زما پرفورمنس څنګه وشو، ما لیکچر څنګه ورکړو. زما پرفورمنس دا دی چې زما په خپل عمل کې څه دي. موږ وایو چې موږ خلک امپرس کړو چې هغوی رانه متاثره شي، نه. او په یو بل حدیث کې راځي، نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې په شب معراج باندې بزو په ځینو خلکو باندې تیر شم چې د هغوی شونډې او جبې د اور په قینچو سره کټ کېدې. تاسو سوچ کوئ، استغفر الله، ما سوچ په دې خبره کوو چې که یو عام قینچي باندې هم جبه کټ شي، که د لږ وخت لپاره د غاښ د لاندې هم جبه راشي که نه، نو انسان څومره د ډېر وخته پورې په تکلیف کې وي. او سوچ کوئ د قینچۍ سره کټ کېدل، او دا خو له دنیاوي قینچي ده، د اور د قینچي سره جبې او شونډې کټ کول. نو ما د جبرائیل علیه السلام نه تپوس وکړو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې ما د جبرائیل علیه السلام نه تپوس وکړو چې دا خلک څوک دی. نو جبرائیل علیه السلام وفرمایل چې دا ستا د امت چې دا ستا د امت دنیادار واعظ دي، نصیحت کوونکي. دوی به نورو له د نیکۍ ډېر حکمونه ورکول، لیکن خپل خبرې نه واخېستې. دا روایت په ابن کثیر کې دی. د خپل ځان نه نو خبر، خپله ورسره پروا هم نه وه. دلته درس ورکړي چې د رشته دارانو سره ډېر ښه سلوک پکار دی، او چې د دې ځای نه پاسې نو د خپلو رشته دارانو یې چېرته هم خبر نه دی اخیستی. یو مثال در کومه. نو دا ټول سیزونه موږ له په کار هم دي چې کله موږ د چا سره خبره کوو، لکه موږ خپلو بچو ته د مونځ په باره کې وایو او په خپله زموږ خپل مونځونه صحیح نه وي، وړو ته وایو چې رشته وایو، تاسو رشته خبره نه کوئ، او که تاسو دروغ وایئ نو زه به درله سزا درکړم. که چېرې تاسو بچو ته ووایئ چې که تاسو دروغ وایئ نو زه به درله سزا درکړم، او په خپله دروغ وایو، نو دا داسې خبره نه ده چې بنده په مسجد کې کینی او وعظ او نصیحت وکړي، نو هر ځای وګورئ چې کوم ځای هم بل ته نصیحت کوئ. مونږ غواړو چې زموږ خپل بچی پیغمبران جوړ شي، دومره غټه عهده وي ورسره چې بس فرشتې شي، او چې د هغوی نه چرته هم غلطي ونه شي، چې داسې نیک او صالحه جوړ شي. او هغوی ته په نصیحتونو کولو کې مونږ څومره بد یو، او بیا مونږ وایو چې هغوی اثر نه کوي زما نصیحت، نو د هغې وجه دا وي چې کله واعظ بې عمله وي نو د هغو په خبره کې اثر نه وي. استغفر الله ربي، الله تعالی دې مونږ ټول معاف کړي. خپل کوشش دا پکار وي چې مونږ هغه څیزونه په خپل عمل کې ضرور راولو. خلکو ته مونږ د تهجدو ډېر ترغیب ورکوو، او په خپله زمونږ د تهجدو هیڅ پته نه لګي. خلکو ته مونږ د مونځ د فضیلت په باره کې وایو، او په خپله د فجر په وخت کې اودو یو، نو دا بیا څه شو؟ اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسكم، خپل ځان خو درنه هیر وي. وانتم تتلون الكتاب، حالانکه تاسو یو کتاب وایئ، تاسو ته خپله پته ده، یعنی هر څه خو تاسو ته کلیر دي. افلا تعقلون، ولې تاسو د عقل نه کار نه اخلئ؟ داسې نه دي ویلی شوي چې تاسو علم نه اخلئ، ځکه چې دلته د علم خبره نه ده. علم خو د دوی سره ډیر و، د علم سره هدایت نه راځي. هدایت هغه وخت ملاویږي چې کله انسان خپل زړه کلاو کړي. دوی خو غټ غټ علما وو، نو د دوی نه زیات علم د چا سره وو؟ لیکن ګورئ، د دومره علم باوجود د دوی څه حال وو؟ د نبی کریم صلی الله علیه وسلم خدمت به یو یهودي وړوکی کوو. یو ورځ هغه ډیر ناجوړه شو، نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم د هغو ته پوس لاړو، نو هغه د مرګ په حالت کې وو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم هغه ته د کلمې تلقین وکړو چې اسلام راوړه، ایمان راوړه. هغه خپل پلار طرف ته وکتل. پلار یې ورته وی چې د ابوالقاسم چې درته څه خبره کوي، نو د دو خبره ومنه. هغه وړوکی کلمه وی، او نبی کریم صلی الله علیه وسلم وکتل چې هغه وړوکی وفات شو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې شکر دی د الله چې هغه زما په ذریعه دی د اور نه بچ کړو. د دې مطلب دی چې د هغو پلار ته پته وه، ګنی خپل زوی ته به یې ولي وی چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم خبره ومنه. هغو ته یې ووی، او په خپله یې ونه منله، په خپله یې ایمان را نه وړو. بعضې وخت بنده ته پته وي لیکن بنده نه مني. نورو ته نصیحت کول ډیر آسان وي، په خپله عمل کول ګران وي، ځکه بنده په خپله نه کوي. حالانکه اوله په خپل ځان باندې کار پکار دی. بل ته ویل او د بل نواوه اغستل چې تا ډېرې ښکلې خبرې وکړې، تا ډېرې د عقل خبرې وکړې، ستا د خبرو ډېره ښه طریقه ده. د دې تعریفونو دپاره مونږ ډېر هر څه کوو، او د هغې نه پس څه دي؟ خپل فکر را سره نشته. نو دا خبره ده، افلا تعقلون. دلته ولا تعلمون نه دی راغلی، اولا تعلمون نه دی راغلی. علم خو ورسره وو، ځکه خو یې زوی ته وی چې کلمه ووایه. نو دلته دوی ته وویلی شو چې سوچ وکړه. ته سوچ نه کوې؟ بهر ډېرې خبرې وکړو، او چې کور ته لاړ شو نو راته یاد هم نه وي چې مونږ نن څه ویلی دي. هم دغه زموږ ژبې، هم دغه زموږ خبرې، هم دغه زموږ تکبر. په دې دومره غټې لکچرې ورکړو، نو ولې دا به زموږ خلاف حجت نه جوړېږي چې تاسو ته پته وه او بیا هم تاسو داسې وکړل؟ تاسو خو به کتاب وې. د دې مطلب دی، وانتم تتلون الکتاب، تاسو به د کتاب تلاوت کوو. د کتاب ویلو نه پس د انسان نه به زیات سوال کیږي چې تاسو ته خو پته لګېدلی وه. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې د ټولو نه بدترین علما بعمل علما دي. د دې سره عمل نشته، صرف په منبرونو باندې ولاړ دي او تقریرونه کوي. د دې سره خو انسان عالم نشي جوړېدی. نو دا ډېر سخت آیت دی، سترګو کلاوهلو والا آیت دی زموږ لپاره. چې مونږ بل ته وایو، نو مونږ په خپله څه کوو؟ او دا د الله تعالی دپاره ډېره د ناراضۍ خبره ده چې تو څه وایې نو هغه په خپله نه کوې. په ورکعو مع الراکعین کې یو بله خبره زمانه پاتې شوې ده، چې د رکو والو سره رکو کوئ، نو په دې کې د جماعت سره د منز خبره راځي.
نو یهودیانو ته ویلی شو چې ایمان راوړی او د مسلمانانو سره منز کوئ، او بل د جماعت سره د منز د اهمیت پته لګي. دلته
ښځو دپاره د کور منز بهتر دی، لیکن د سړو دپاره ضروری ده چې هغوی په جومات کې منز کوي. یو نابینا یعنی ړوند صحابي د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په خدمت کې حاضر شو. هغو عرض وکړو چې زما سره څوک نشته چې ما مسجد ته بوزي راولي، ما له اجازت راکړئ چې زه په کور کې منز کوم. نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې زه ښه ده، او چې هغه څنګه روان شو، نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم ترینه تپوس وکړه چې اذان آواز تا کور ته رارسي؟ نو هغه وویل چې ها یا رسول الله، د اذان آواز زو اورم. بیا ورته نبی کریم صلی الله علیه وسلم اوس وفرمایل چې بیا خو ستا دپاره مسجد ته تلل ضروري دي، بیا ستا دپاره هیڅ عذر نشته، هیڅ اکسکیوز نشته، او چې څوک د اذان آواز اوري نو هغو له مسجد ته تلل ضروري دي. مستي هغه به په کور کې منځ نشي کولی. چې کله یو کس مسجد ته ځي، نو الله تعالی په هر قدم هغو له نیکي لیکي، د هغو درجه اوچتیږي، ګناهیې معاف کیږي، او چې تر څو پورې هغه د منځ په انتظار کې ناسي، نو فرښتې د هغو دپاره دعاګانې کوي، استغفار کوي. دا څومره غټ سعادت دی چې دا بنده بیا مندی شي په مسجد کې په منځ کولو باندې. ځکه کو مسجد لرې وي او بنده نشي تلی، نو په کور کې څومره خلک چې وي، نو هغوی دې په جومات سره منځ کوي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې کوم ځای درې خلک وي او هغوی د جومات سره منځ نه کوي، نو بیا شیطان په هغوی مسلط شي. د یوازې نه بهتر دی چې بنده په جمع سره منځ وکړي. ورکعو مع الراکعین، دا احکامات صرف د یهودیانو لپاره نه دي راغلي، دا زموږ لپاره هم دي. واستعینو بالصبر والصلاح، او مدد غواړئ د صبر سره او منځ سره.
سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. تلاوة وري.
يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون. وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به، ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون. ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب، أفلا تعقلون؟